د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، له دې شېبې د ازادۍ راډیو خپرونې په 19، 21 او 25 متره لنډو څپو پیلېږي. په دې او ساته خپرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خپرېږي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. ملګرو ملتونو او متحدو ایالتونو په هند کې د هغه لانجمن قانون په اړه اندېښنه ښودلې چې له مخې یې د افغانستان، پاکستان او بنګلادیش غیر مسلمان اقلیتونو ته د مذهب په اساس تابعیت ورکول کیږي. ملګرو ملتونو دا قانون له بنسټه له تبعیزه ډک بللی دی. د نریندرا مودی په مشرۍ بهاراتیا جناتا هندو ملت پال ګوند له انتخاباتو څو اونۍ مخکې د دې قانون د تطبیق لپاره هڅې پیل کړي دي. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنر دفتر ویان رویټرز خبری آژانس ته ویلي دي چې دوی په 2019 کال کې هم د دې قانون د تصویب پر مهال ویلي و چې د دې قانون تطبیق له تبعیض څخه ډک او د بشري حقونو په برخه کې د هند له نړیوالو مکلفیتونو سره په ټکر کې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هم رویټرز ته د ایمیل په وسیله په یو پیغام کې ویلي دي چې متحد ایالات په دقت سره د دې قانون د تطبیق څرنګوالی څاري. خویان زیاتوی چې د قانون په اساس د ټولو ټولنو مذهبي ازادۍ او له ټولو سره یو شان چلند د دیموکراسۍ له بنسټیزو اصولو څخه دی. د هند کورنیو چارو وزارت د تیرې دوشنبه پر ورځ ویل چې د نوي قانون له مخې هغو کسانو ته چې په پاکستان، بنګلاديش او افغانستان کې د مذهب په اساس له تبعیض سره مخامخ شوي دي، د هند تابعیت ورکول کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره اف ای او وایي د کونړ سیند په اوږدو کې څه باندې 40,000 هکتاره خاره ځمکه په کرنیزو ځمکو بدله شوې ده. د ادارې پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا ځمکې په کونړ ولایت کې د شنو ځمکو یا گرین ګراوند د پروژې پر بنسټ په شنو ځمکو بدلې شوي او غنم پکې کرل کیږي او د اوبو لګولو لپاره سیمایز او جاپانی میتودونه کارول شوي دي. اف ای او وایي چې له دې ځمکو شاوخوا 6,500 کسان برخمن شوي دي. د ایران د طبي شورا مخکښ غړی ابوالقاسم طالبي وایي نورو هیوادونو ته د نرسانو مهاجرت یو بحران رامنځته کړی او د ایران روغتونونه د ناروغانو د درملنې په برخه کې له نړیوالو معیارونو څخه راټیټ کړي دي. د طالبی په وینا هر کال شاوخوا 3,000 نرسان له ایران څخه وزي او د مهاجرت په ایران کې د روغتیا او درملنې سیستم لپاره ناورین رامنځته کوي. د ایران د نرسنګ نظام ادارې هم خبرداری ورکړی چې په کال کې د شاوخوا 6,000 نرسانو تقاعد به وضعیت نور هم ستونزمن کړي، د روغتیا د پاملرنې کیفیت به له خطر سره مخامخ کړي او په احتمالي توګه د ناروغانو د مړینې د زیاتوالي لامل بشي. د څلورو هیوادونو څلور ستور مزلي پرون په نړیوال فضایي سټیشن کې لشپږ میاشتنی ماموریت وروسته د سپیس ایکس فضایي بیړۍ په وسیله ځمکې ته راستانه شول. هغه کپسول چې دا فضانوردان پکې سپاره و پرون سهار فلوریدا ته نږدې د مکسیکو په خلیج کې ښکته شو. یاسمین مقبلي چې د امریکا د فضایي تحقیقاتو د ادارې یا ناسا په استازولۍ د ټیم مشري په غاړه درلوده، له دریو نورو ستورمزلو ډنمارکي اندرس موګنسن، جاپاني ساتوشي فروکاوا او روس کانستانتین بوریسوف سره یو ځای ځمکې ته راستانه شول. دا څلور ستورمزلي د تیر کال په اګست میاشت کې نړیوال فضایي سټیشن ته ولاړل او له دې مخکې چې راستانه شي تیره اونۍ ځایناستو فضا ته سفر پیل کړ. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له ایرلند څخه د دریو یو ورځنیو لوبو سیریز 2-0 وګاټه. افغانستان بیګا خپل وروستۍ یا دریمه لوبه کې له ایرلند سره د شارجې په میدان کې مخامخ شو. افغان لوبډلې لومړی توپ وهنه وکړه او د 238 منډو هدف یې وټاکه، خو په ځواب کې ایرلند یوازې 119 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. د افغانستان د ملي لوبډلې روزونکي جاناتان ټرټ په دې لوبه کې د ورو توپ اچونکو ستاینه وکړه چې افغان ټیم بریا ته ورسو. د افغانستان لپاره محمد نبی تر ټولو ډېرې 15 وکټې واخیستې او یوازې 19 منډې وکړې. هغه په توپ وهنه کې هم 48 منډې کړې وې. ننګیالي خروټی بیا 4 وکټې واخیستې. تمه ده چې افغانستان او ایرلند ترمنځ شل اووریزې لوبې لړۍ له جمعې پیل شي چې په غالب ګمان راشد خان به هم ټیم ته راستون شي. خا خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل راسره اوسې قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپور ناراضي و باورې چې د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ پلاوی په کابل کې دی.
ازبکستان یوازینی هیواد دی چې د افغانستان سره صادقانه مناسبات غواړي وساتي او همداشان ښه ګاونډیتوب وپالي.
د افغانستان او ازبکستان د اړیکو څرنګوالی په یو مرکه کې څیړو. هند د افغانستان، پاکستان او بنګلادیش هندوانو او سکانو ته د تابعیت ورکولو قانون تصویب کړی دی.
د افغانستان د سکانو هندوانو د خاطر ډیر یو ښه قانون راغلی دی چې مونږ خلکو ته پاسپورټ د اغستن او نور چې کوم کارونه زموږ کې دلته بند پاتې دي هغه زموږ کارونه کیږي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې وچکالۍ په کندهار کې کروندې او باغونه ځپلي دي.
زما باغ دی دادی دغسې پروت دی د اوبو د نشتوالي څخه پروت دی چې اوبه نشته مصرف کې دغه کومه یو انچ اوبه او دوه انچ اوبه نو هغه موږ ته ډېر مصرف کوي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا استخباراتو په یو تازه راپور کې خبرداری ورکړی چې چین ښایي د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د نفوذ لپاره له ټکنالوژۍ کار واخلي. په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د طالبانو حکومت وایي چې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د طالبانو له رئیس الوزرا او نورو جګپړو چارواکو سره په لیدنو کې د اقتصادي مسایلو، پانګونو او دوه اړخیزو اړیکو په اړه خبرې کړې. ازبکستان مخکې له افغانستان د ازبکستان د اسلامي تحریک د وسلوالو او د داعش له ګواښونو څخه اندېښنه ښودلې وه. صفی الله ستانکزی د موضوع نور جزئیات اوروي.
د طالبانو په بیا واکمنېدو ازبکستان لږ څه محتاطانه چلند کاوه، خو په دې وروستیو کې ګډو مسایلو او د ګټو خوندیتوب د طالبانو او ازبکستان اړیکې زیاتې کړي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر بختیار سعیدوف د سې شنبې په ورځ په یو رسمي سفر کې کابل ته ولاړ او هلته یې له لوړپوړو طالب چارواکو سره ولیدل. د طالبانو تر کنټرول لاندې ارګ په یو مفصله اعلامیه کې د طالبانو له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره د ښاغلي سعیدوف د لیدنې جزئیات خپاره کړي چې منځپانګه یې تر ډېره په اقتصادي اړیکو او د پانګونې په فرصتونو څرخېږي. که څه هم د ازبکستان رسمي اژانسو او بهرنیو چارو وزارت لا د دې لیدنو جزئیات نه دي خپاره کړي، خو د ارګ په پاڼه کې راغلي چې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د سیمنټو د تولید د یوې فابریکې د جوړولو، د ډبرو سکرو د استخراج او له ډبرو سکرو د 200 میګاواټه برېښنا د تولید د پروژو په سر د پانګونې ژمنه کړې. بختیار سعیدوف په حواله د ارګ په بیان کې همداراز راغلي چې ژر به د ترانس افغان د ریل پټلۍ په تړاو یو تخنیکي پلاوی افغانستان ته سفر وکړي او د دې پروژې تخنیکي چارې به وارزوي. د طالبانو رئیس الوزرا له سعیدوف سره ژمنه کړې چې په ټولو برخو کې به کاری ورسره کوي. تر ملا حسن اخوند مخکې سعیدوف د طالبانو رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا برادر او د اداري مرستیال ملا عبدالسلام نفي سره لیدلي. سعیدوف تاسې وخت د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیر په توګه افغانستان ته سفر کړی چې له داعش او د ازبکستان له اسلامي تحریک وسلوالو د دغه هیواد اندېښنې لا هم په خپل ځای پاتې دي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالسلام نفي ادعا کړې چې داعش له منځه وړل شوی. د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیس امریکایي چارواکي او د سیمې هیوادونه اندېښمن دي چې په دې هیواد کې القاعده او داعش اسلامي دولت او ورسره تړلو ډلو تون زیات شوی او دوی ته جدي اندېښنې رامنځته کړي. د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانې مشر جنرال مایکل ایریک کوریلا د امریکا د سناجر کې د پوځي چارو د کمیټې غونډه کې ویل د منځنۍ او جنوبي اسیا هیوادونو د داعش یا اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو په تړاو په وار وار اندېښنې ښولي. جنرال کوریلا تیرونی ویلي که څه هم طالبانو په 2023 کال کې د داعش خراسان څانګې ځینې مشران هدف ګرځولي، خو د ترهګرۍ ضد فشار د دوام لپاره نه کوم نیت او نه کومه وړتیا ښولي. خو طالبانو بیا دا څرګندونې رد کړي او رسنیو ته ویلي چې د دوی ځواکونه چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې نور ته ګواښ پیښ کړي. د داعش او نور اسلام پالو ډلو په ګواښ سربېره چې د منځنۍ اسیا هیوادونه ترې اندېښمن دي، ازبکستان تر دې مخکې د افغانستان د یوې لویې پروژې قوشتېپې کانال په فعالېدو او جوړېدو اندېښنه ښولې. ازبکستان د پنبې یا مالوچو د کروندو لپاره ډېرو اوبو ته اړتیا لري چې د راپورونو له مخې د قوشتېپې کانال ممکن ازبکستان ته د ډېرو اوبو د اوښتو مخه ونیسي، خو طالبانو ویلي دا کانال د ازبکستان د اوبو مخه نه نیسي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ پلاوی په کابل کې دی او د طالبانو له رئیس الوزرا او نورو جګپړو چارواکو سره په لیدنو کې د اقتصادي مسایلو، پانګونو او دوه اړخیزو مسایلو په اړه خبرې کړې. تر ډیره د دوی خبرې د ازبکستان د پانګونې پر پلانونو، ترانس افغان ریل پټلۍ او کاسا زر پروژو متمرکزې وې. د ازبکستاني پلاوي د سفر په اړه صفي الله ستانکزي په روسیا کې له پخواني افغان ډیپلومات غوث جانباز سره مرکه کړې او لومړی یې ترې پوښتلې دي چې آیا ازبکستان په رښتیا لیواله دی چې په افغانستان کې پانګونه وکړي.
زما په نظر کچیرې دا اصل په نظر کې ونیسو چې هر هیواد ملي منافعو ته ژمن دی، نو ویلی شو چې ازبکستان هغه یوازینی هیواد دی چې د افغانستان سره صادقانه مناسبات غواړي وساتي او همداشان ښه ګاونډیتوب وپالي. د ازبکستان هیواد ډېر لوی لیوالتیا لري د اقتصادي اړیکو د پاللو او پرمختګ په اړوند افغانستان سره.
د قشتپې کانال چې ازبکستان مخکې هم پرې اندېښمن و، فکر کوي څومره ازبکستان اړ کړی چې طالبانو سره نرمښت اختیار کړي او نور څه اقتصادي مسایل دي چې دوی ته د پام وړ دي؟
اقتصادي چارو کې نن سبا د ازبکستان ډیره پاملرنه د قشتپې تاریخي او بنسټیز پروژې ته ده. چې نن سبا دغه اوبه عمدتا ازبکستان ته ځي. ازبکستان ګوري چې طالبان په هر ترتیب چې دی په هره بیه چې کېږي دا پروژه سرته رسوي، خو په عین وخت کې د ازبکي چارواکي دا هم وایي چې طالبان په دې پروژه کې غیر تخنیکي، غیر معیاري او غیر مسلکي ګامونه اوچت کړي دي چې دا کېدای شي ټولې پروژې ته په دغه حوزه کې په دې سیمه کې او ضرر ورسوي. او مهمه دا چې اوبه بې ځایه شي، نه افغانستان ترې ګټه واخیستل شي هغه څه چې غواړي او نه هم ازبکستان، او هم ازبکستان متضرر شي. نو په دې توګه معلومیږي چې ازبکستان غواړي یو انعطاف پذیري وښيي او په دې چارو کې مرسته وکړي چې دغه توازن هم وساتل شي، ګاونډیتوب هم وساتل شي او په زمین کې اوبه هم بې ځایه لاړې نه شي. ځکه چې هغه څه چې اوس طالبان روان دي او ډېری متخصصین په همدې نظر دي چې دا کېدای شي دغه پروژې ته ډېر لویه ضرر وسي او په ټولیزه توګه اوبه بې ځایه شي. بله پروژه چې ډېره مهمه ده هغه سرمایه ګذاریګانی دي چې یا پانګونه ده چې په ازبکستان ورته نن سبا ډېر لوی لیوالتیا ښيي. هغه هم د سمنټو یو کارخانه ده چې غواړي په ازبکستان په افغانستان کې جوړ کړي. د زغالو د استخراج کارخانه ده، همداسې د زغالو په مرسته د برق د تولید یو کارخانه ده. بله موضوع چې ده د دورګاډي د پټلۍ خبره ده. دغه پروژه ازبکستان ته ډېره زیاته مهمه ده. ولې مهمه ده؟ لپاره د دې چې ازبکستان د دې طریق غواړي هم د چابهار بندر ته ځان ورسوي، هلته خپلې اقتصادي تجارتي اسانتیاوې ترلاسه کړي، او هم د بلې خوا دغه د اورګاډي پټلۍ غواړي وغځوي تر کراچي بندره پورې. نو هلته بل بندر دی چې د آسیا جنوب ورسره وصلېږي، او همداراز البته چې افغانستان هم پکې خپلې ګټې لري.
د ازبکستان د اسلامي تاریخ او ځینو نورو افراطي ډلو په ارتباط باندې د تاسو نظر څه دی چې د ازبکستان چارواکو تر دې مخکې هم پرې اندېښنه ښوولې او امریکایي چارواکو هم په اړه څرګندونې کړي؟
داسې ویل کېږي چې ازبکستان حاکمې ډلې ته په کابل کې دا وعده هم کړې ده چې د ډیپلوماتیکو اړیکو سطح به هم یو څه لوړه کېږي په راتلونکي کې. د بلې خوا ازبکستان هم هغسې چې نور د منطقې هیوادونه لا د پخوانه دا اهداف لري، غواړي چې طالبان حاکمه ډله په افغانستان کې په منطقوي اجنډا کې راوساتي او دغه کومې بنسټیزې پروژې چې دي په دې کې راګیر کړي، تر څو چې د نورو فرامنطقوي پروژو او برنامو تلیواتیا ونښي او د هغوی د نورو اهدافو ښکار نه شي. همداراز ویل کېږي چې طالبانو ازبکستان ته دا وعده ورکړې ده، دا ژمنه یې ورسره کړې ده چې د ازبکستاني هغه د تحریکي ازبکستان کپیټلې ټپلې چې دي او په افغانستان کې ویل کېږي چې شتون لري، د هغوی د مهار او د هغوی د فعالیتونو د خونسا کېدو په قسمت کې هم مشخص ګامونه لاسلنګې نیولې دي او په دې قسمت کې ازبکستان سره همکاري کوي.
په روسیا کې پخوانی افغان ډیپلومات غوث جانباز و چې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د اړیکو په اړه خپل نظر وړاندې کوو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
سموک غاگل آزادی رادیو اوری. هند د افغانستان، پاکستان او بنگلادیش غیر مسلمان او مذهبی لګه کیو کډوالو ته تابعیت ورکوي. د هند دولت د دوشنبه پور اعلان وکړ چې په 2019 کال کې د هیواد د تابعیت تعدیل شوی قانون به پلی کوي چې لمخې به د دریو هیوادونو غیر مسلمان هغو کډوالو ته تابعیت ورکوي چې د 2014 کال نه مخکې هند ته کډوال شوي وي.
هند د افغانستان، پاکستان او بنگلادیش مذهبي لکيو کډوالو ته د تابعیت ورکولو لپاره تعدیل شوی قانون پلی کوي. د هند دولت د لومړي وزیر او د بی جی پی ګوند مشر نرندر مودی په مشرۍ د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د تابعیت تعدیل شوی قانون د اجرا وړ وګرځید. د هند د کورنیو چارو وزارت هم د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د دې هیواد د تابعیت د تعدیل شوي قانون 2019 یا سی ای ای 2019 موارد د اجرا وړ دي چې له مخې وړ خلک کولی شي په هند کې د تابعیت ترلاسه کولو لپاره غوښتنه وکړي. یاد وزارت زیاته کړي چې غوښتنلیکونه په اړوند ویب پاڼه کې د آنلاین له لارې راټولیږي. د دغه قانون له مخې د دغو دریو هیوادونو غیر مسلمان کډوال چې له 2014 کال مخکې هند ته تللي د تابعیت ترلاسه کولو وړ دي. اوس مهال هند د افغان سیکانو او هندو مذهبي لکیو په ګډون د زرګونو افغان کډوال کوربتوب کوي چې خپل ژوند یې په هند کې په کډوالۍ کې تیر کړی دی. پرتاب سنگ یو افغان سیک کډوال چې له 1992 کال راهیسې په هند کې ژوند کوي د دغه قانون د پلي کېدو هرکلی کوي او وایي
مونږ د خاطره د افغانستان د سیکانو دوران د خاطره ډیر یو ښه قانون راغلی دی چې مونږ خلکو ته نیشنلټی ملاویږي او مونږ خپل کاروبار کې او نور پاسپورټ د اغستن او نور چې کوم کارونه زموږ دلته بند پاتې دي هغه زموږ کارونه کېږي. د دې خاطره دا قانون ډیر ښه دی او دا د انډیا ګورنمنټ د قانون استریا دی. مونږ د خاطره ډیر مونږ چې څه پرابلم دی افغانستان خلکو پرابلم دی هغه پرابلم سولو کېږي. جایدات اخلي نور کوم کاروبار کوي پاسپورټ په کار درس په کار درس ورته ملاویږي.
یو بل افغان سیک کډوال دیا سنگ انجن چې له کلونو راهیسې د هند په ډیلی کې ژوند کوي وایي که څه هم د هند تابعیت ترلاسه کول د مجبوریت له مخې دی خو دا به دوی ته اسانتیاوې برابرې کړي.
زموږ لپاره یو رڼا ده که څه هم دا دویم تابعیت د مجبوریت له مخې ترلاسه کوو خو د هند تابعیت موږ سره مرسته کوي چې حکومت دفتر ته ولاړ شو هماغه اسانتیاوې چې اتباعو ته ورکول کېږي موږ یې هم ترلاسه کوو.
هغه وایي چې په هرو شپږو میاشتو کې به یې د خپلې کورنۍ ویزې نوي کولې چې دا به د دې د ورځني کار د پرمخ بیولو او د ماشومانو د زده کړو لپاره یې ډېر ستونزمن و. یو افغان مسلمان کډوال فرهاد چلتیرو 15 کلونو راهیسې په هند کې ژوند کوي وایي چې دغه هیواد باید مسلمانو کډوالو ته هم تابعیت ورکړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
قانون هندوستان است کې طلب
د هند قانون یوازې اهلي هنودو ته تابعیت ورکوي. موږ هر څه وکړه موږ ته تابعیت رانه کړ تخه کار نه دی باید مسلمان افغانان ته هم تابعیت ورکړي. له تابعیت پرته نشو کولای بانکي اکاونټ ولرو کاروبار وکړو ستونزې ډېرې دي باید پاملرنه وشي.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیزلي واکمنۍ وروسته ډیری افغانان د اقتصادي او امنیتي ستونزو له امله له دې هیواده ووتل او ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شول. خو د افغان سیکانو او هندوانو لپاره دا ستونزې ډېرې وې او تقریبا ټول یې له افغانستان وتلو ته اړ شول چې ډیری یې په هند کې کډوال شوي دي. په افغانستان کې د هندوانو د شورا مشر منجیت سنگ لامبی د روانې اونۍ په یکشنبه ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې یوازې 15 هندوان او سیکان د خپلو کورنیو سره ژوند کوي. د هند د تابعیت تعدیل شوی قانون د 2019 کال د دسمبر میاشتې په 11 نیټه تصویب شو چې له مخې د هند مذهبي اقلیتونه او د افغانستان، پاکستان او بنګلادیش سیکان، چین، پارسي او عیسویان کولی شي چې د هند تابعیت لپاره غوښتنه وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو خبرونه اورئ. د امریکا استخباراتي ادارو د ګواښونو د څېړنې په یو مفصل کلنی راپور کې خبرداری ورکړی چې چین ښایي د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د نفوذ لپاره له ټکنالوژۍ کار واخلي. د راپور همداونی د امریکا کانګرس ته وړاندې شو. په راپور کې راغلی دی چې چین له روسیې سره اقتصادي او امنیتي مرستې کوي. صفی الله ستانکزی او د موضوع نور تفصیل.
د امریکا متحده ایالاتونو د استخباراتي ادارو لخوا کانګرس ته د ګواښ ارزونې کلنی راپور دا اونۍ دوشنبه وړاندې شو چې تر ډېره حده د چین او روسیې لخوا امریکا ته د راپورته شوو ګواښونو په اړه تمرکز لري. په راپور کې دې ته اشاره شوې چې په اوکراین کې د جګړې له پیل راهیسې د چین او روسیې ترمنځ سوداګري ډېره شوې او روسیې ته د چینایي تولیداتو صادرات له 2022 کال راهیسې درې برابره زیات شوي. د امریکا د مرکزي استخباراتو د ادارې CIA مشر ویلیم برنز ویلي له اوکراین د ملاتړ دوام چین ته د تایوان یا جنوبي چین د سمندرګي د اشغال په اړه پیغام ورکوي. پرنس ویلی د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې ارزونه دا ده چې د چین ولسمشر شی جین پینګ په دې پوه شوی چې څه پیښ شوي او هغه تمه نه درلوده چې اوکراین به په زړورتیا او استقامت سره مقاومت وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي استخباراتو د ادارې مشر اوریل هاینز هم د امریکا د سنا جرګې د استخباراتو کمیټې ته په خپله وینا کې له قانون جوړونکو غوښتي چې اوکراین ته نورې پوځي مرستې تصویب کړي، ځکه د هغه په وینا اوکراین به څنګه وکولی شي د واشنګټن له مرستې پرته هغه خاوره چې له روسیې بیرته ترلاسه کړي وساتي. د ګواښونو د ارزونې کلنی راپور خبرداری ورکړی چې چین کولای شي د نومبر په میاشت کې د متحدو ایالاتونو د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د نفوذ کولو لپاره له ټکنالوژۍ کار واخلي، ځکه چې بیجنګ هڅه کوي په متحده ایالاتو کې ټولنیز درزونه زیات او د بیجنګ منتقدان یو خواته کړي. د ګواښ ارزونې کلنی راپور کې دا هم ویل شوي چې چین له یو شمېر داخلي ازموینو سره مخ دی، احتمال لري د کمونیست ګوند مشرانو د زیاتې ځان غوښتنې مخه ونیسي. د راپور له مخې د چین د کمونیست ګوند مشران له ډېرې مودې راهیسې په دې باور دي چې د چین د ټکنالوژۍ پر بنسټ اقتصادي وده به د لویدیځو هیوادونو په پرتله ډېره شي، خو د بیجنګ د سختو او شدیدو تګلارو له امله به د چین د اقتصادي ودې په برخه کې د پانګونو او مصرفونکو لیوالتیا کمه شي.
سمو کراګل آزادې رادیو اوري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د دریو یو ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې آیرلند ته 2-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. د دې لوبلړۍ لومړۍ او درېمه سیالي افغانستان وګټله او دوهمه یې د ورخت لقب له تر سره نشوه. د بیګانې لوبې په اړه نور جزئیات بختیار ساحل اوروي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې وکړای شول چې آیرلند ته په وروستۍ ورځنۍ سیالۍ کې هم ماتې ورکړي او په دې سره دا لوبلړۍ 2-0 پر وړاندې وګټي. یاد سیالي د سه شنبې په ورځ د مارچ په 12 نیټه د کابل پر وخت مازیګر 4 بجې د عربي متحده اماراتو په شارجه لوبغالي کې پیل شوې وه. آیرلند یې پچه ګټلې وه او د توپ اچونې پرېکړه یې کړې وه. افغان لوبډلې د 9 لوبغاړو سوځېدو نه وروسته 286 منډې کړې وې او 50 اورونه یې لوبولي وه. په افغان توپ وهونکو کې لوبډل مشر رحمت الله شهیدی 9-5، رحمان الله گربز 1-5 او محمد نبی 8-3 منډې کړې وې. د آیرلند په توپ اچونکو کې مارک ډیر 3 او بیری مکارټي 2 افغان لوبغاړي سوځولي وو. آیرلند یو بیا لومړی وکټ ژر له لاسه ورکړه، خو د لوبډل مشر پاور سترلینګ او کرتی کامپړ اوږدې ملګرتیا آیرلند ته د لوبې د ګټلو چانس ورکړی وو. خو د افغانستان د اورو توپ اچونکو ډلګۍ د آیرلند لوبډله ډېر ژر د هدف له پوره کولو راوګرځوله. په دې سیالۍ کې په لومړي ځل لوبېدونکي ځوان ننګیالي خروټي او محمد نبی ډېره ښه توپ اچونه وکړه چې دواړو په شریکه 9 لوبغاړي وسوځول. محمد نبی تر 1/1/5 ورځنیو سیالیو وروسته وتوانېد چې په یوه لوبه کې 15 لوبغاړي وسوځوي. هغه په دې لوبه کې 10 اورونه وکړه، 3 میډل اورونه تر سره کړل، 10 منډې ورکړې. دغه راز ننګیالي خروټي بیا په 9 اورونو کې 4 میډل اورونه وکړل، 13 منډې ورکړې او 4 لوبغاړي وسوځول. د ململ لوبډلې لپاره یوازې پاور سترلینګ وتوانېد چې 50 منډې وکړي او نور ټوله لوبډلې په 15 اور کې په 119 منډو وسوځېده، چې د 111 منډو په تفاوت یې ماتې وخوړه. د دې لوبلړۍ لومړۍ سیالي هم افغانستان ګټلې وه او دویمه بیا د ورخت له امله نه وه ترسره شوې. د دې سیالۍ د غوره او اغېزناک لوبغاړي جایزې محمد نبی وګټلې او رحمان الله ګربز بیا د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي په توګه ونومول شو. د وایلو د چې دواړه هیوادونه بعد د 3 ورځو سیالیو لوبلړۍ د روانې مارچ میاشتې په 15 نیټه پیل کړي.
د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ چې تر شپږو بجو پورې په 19, 21 او 25 مترو لنډو څپو خپرېږي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو به د ازادۍ راډیو خبرونې په 12-96 منځنۍ څپو واورئ. قدرمنو اورېدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه هم خپرو.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
ستاسو لږه غږیزو پیغامونو مخکې یو ورستای راپور لرو. په کندهار کې یو شمیر کروندګر وایي رواني وچکالۍ د سختو ستونزو سره مخامخ کړي او د محلې کروندې د وچېدو له ګواښ سره مخامخ دي. دوی وایي چې د وچکالۍ له کبله دوی ځینې کورنۍ اړ شوي دي چې نورو سیمو ته کډې وکړي. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندویو موسسو څخه د اوبو د لویو او کوچنیو بندونو د جوړېدو غوښتنه کوي.
د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی حاجی جمیل احمد په خپل باغ کې د درختو په شاخبري اخته دی، خو د وچکالۍ له امله خپل دغه کار په شزله نه کوي. دی وایي د تیرو څو کلونو وچکالۍ له امله باغ سخت زیان لیدلی او که سږ کال هم وچکالۍ دوام وکړي نو اړ دی چې له بېخه یې وکاږي. جمیل احمد د طالبانو له حکومت او موسساتو څخه د بندونو د جوړولو او ژورو څاګانو د ایستلو غوښتنه کوي.
باغونه مو داسې تېوینې چې اړول نسته، کار نسته، که روزانه والا دی که یو بل کارګر دی، ټوله بیکاره په کلي په وطن کې دغسې بیکاره ګرځي. ولې د دې څخه ګرځي چې په باغ کې خلک روزانه والا روزانه چېشته ورکي، هغه د دې چې اوس دا زما باغ دی، دا دی زه دغسې پروت یم، د اوبو د نشتوالي څخه پروت یم چې اوبه نسته، مصرف کې دغه کومه یو انچ اوبه او دوه انچ اوبه، هغه په څلور انچ اوبه درلودې، هغه پر یو انچ ولاړې دي، نو هغه موږ ته ډېر مصرف کوي، زموږ څخه ډېر مصرف کوي.
په کندهار کې د نورو ولسوالیو کروندګر هم د وچکالۍ په اړه خپل راتلونکي ته سخت اندېښمن دي او وایي چې اوبه یې ورځ تر بلې مخ پر کښته روانې دي. دوی وایي د وچکالۍ په زیاتېدو سره به د ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ سي او که بارانونه ونه سي نو ځمکې به یې شاړې پاتې سي.
زما نوم نافظ دی، ولسوالۍ د دامان. هغه اوبه خوا دې کښته کېږي، خوا دې بعض ګرده کښته سولې، یا نورې برمې ونه وي، یا د نورو برمو وس نه لرو، دغه اوبه مو وس هم کښته دي، کار نه راته کوي چې بله برما ونه وو یا دغه ونه وو. د اوبه خو ډېرې کښته سوي دي چې مقصد مخه پر څلوېښت متره اوبه راکولې، اوس پر اتیا متره او پر اویا متره چې برما کم یې نیکت.
زما نوم احمد نبی دی، د دامان د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. راتلونکی کال به بزګران ډېر د سړیا سره مخ شي، که د اوبه د کمۍ وو، بارانونه نه وو، بزګران به ډېر د سړیا سره مخامخ شي راتلونکی کال.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د اقتصاد ریاست مسؤل وایي پلان لري چې د سیلابي اوبو د مهار او ترمځکې لاندې د اوبو د کچې د لوړولو لپاره د دغه ولایت په ټولو ولسوالیو کې د درې میلیونو افغانۍ په لګښت یو چکټام جوړ کړي. د اقتصاد رئیس ملا عبدالسلام بریالی وایي دغه چکټمونه د حکومت په بودیجه جوړیږي، خو یو شمیر همکار موسسات هم د نورو چکټمونو د جوړولو پلان لري او په روان 2024 کال کې د اوبو د مهار یویش پروژې په پلان کې لري.
په ټولو ولسوالیو کې چې نونس ولسوالۍ راځي، چې زراعت ریاست یا وزارت سپارل شوی دی، په هر ولسوالۍ کې به چکټمونه جوړیږي د 3 میلیونو افغانۍ په ارزښت باندې. همدارنګه د موسسات ته خاص هم د ارغسان په ولسوالۍ کې، د شوراوک په ولسوالۍ کې، همدارنګه د شاولکوټ په ولسوالۍ کې، د خاکریز په ولسوالۍ کې درې دانې پیل حلال ته اوس کارونه جریان لري شروع دي. او په غورک ولسوالۍ کې هم موږ چې ډېر وچکالۍ ځپلې ده پلان لرو چې هلته هم موږ دوه چکډېمونه جوړ کړو.
د کندهار شمالي ولسوالۍ د دغه ولایت د نورو ولسوالۍ په پرتله زیاتې وچکالۍ ځپلې دي. آن په ځینو سیمو کې خلک کډې کولو ته مجبور شوي.
ستاسو له پیغامونو
د ما اول کال دی چې زه مهاجر شوم په اروپا کې. ولا دلته رمضان ښه دی خو تېرېږي، خو دومره مشکلات شته. دلته ملایان نشته، مسجدونه نشته. داسې مونږ چې افطار کوو یا پرشمی کوو، تلیفون عیار کوو، دا یو برنامه ده. هسې نه دی چې دلته کوم ملایان وي یا نور خلک وي، دومره مشکلات شته. ولا څوک نشته چې د هغې نه پوښتنه وکړو چې کوم ټایم دغه مازدیګر کېږي، ماښام کېږي، خو مشکلات ډېر دي.
روزی مبارک میاس، خو ډیره مبارک میاس ده. بس لوموم په روزه کې لیک کاروبار هم د خلکو اغی سره کمی. نن سبا ټول اقتصاد نه ضعیف دي، خو ولې بلا ناغه داسې خلک دي په منځ کې ستا چې هغه کارونه هم نه لري، بعضې روزګارونه نه لري، او بعضې ستاسو دي موږ په جمع خلکو کې چې هغه خپل کومکونه کوي له داسې خلکو سره. او د غریبو خلکو نو بل عموم اقتصاد ډیر ضعیف دی، نرخ سی کنټرول نسی. نو د ما په شخصي نظر سره د غریبو خلکو لپاره دا روزه او د دې خلکو اقتصاد نو ډیر سخت ده.
اچار فروشی او ترشی فروشی لرمه دوار زکیگی چه اچار او ترشی را مونگ راولی ما زی چه گورو ما اوز بر بازارونه نشته ده قصد مردم ضعیف ده توان نلری چه اچار اخلی پا توان کیو کاروبارونه نشته
ستاسی پیغام ستاسی نظر
سموګ غاګل ازادي رادیو اوري قدر منوریدونکو په څو شیبو کې د خځو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته ملګرو ملتونو او متحد ایالاتونو په هند کې د هغه لانجمن قانون په اړه اندېښنه ښودلې چې له مخې د افغانستان پاکستان او بنګلادیش غیر مسلمان اقلیتونو ته د مذهب په اساس تابعیت ورکول کیږي ملګرو ملتونو د قانون له بنسټه له تبعیز ډک بللی دی د نریندر مودی په مشرۍ بهارتیا جنتا هندو ملت پالګون له انتخاباتو څو اونۍ مخکې د دې قانون د تطبیق لپاره هڅې پیل کړې دي د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنر د دفتر ویان رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې دوی په 2019 کال کې د دې قانون د تصویب پر مهال هم ویلي و چې د دې قانون طبیعت له تبعیزه ډک او د بشري حقونو په برخه کې د هند له نړیوالو مکلفیتونو سره په ټکر کې دی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هم رویټرز خبری آژانس ته د ایمیل په وسیله په یو پیغام کې ویلي دي چې متحد ایالات په دقت سره د دې قانون د تطبیق څرنګوالی څاري خو ویاند زیاتوي چې د قانون په اساس د ټولو ټولنو مذهبي ازادۍ او له ټولو سره یو شان چلند د ډیموکراسۍ له بنسټیزو اصولو څخه دي د هند کورنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ وویل چې د نوي قانون له مخې هغو کسانو ته چې په پاکستان بنګلادیش او افغانستان کې د مذهب په اساس له تبعید سره مخامخ شوي دي د هند طبیعت ورکول کیږي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره اف ای او وایي د کونړ سیند په اوږدو کې څه باندې 43,000 هکتاره ځمکه په کرنیزه ځمکه بدله شوې ده د ادارې پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا ځمکې په کونړ ولایت کې د شنو ځمکو یا گرین ګراوند د پروژې پر بنسټ په شنو ځمکو بدلې شوې او غنم پکې کرل کیږي او د اوبو لګولو لپاره سیمیز او جاپاني میتودونه کارول شوي دي اف ای او وایي چې له دې ځمکو شاوخوا 6,000 کسان برخمن شوي د ایران د طبي شورا مخکښ غړی ابوالقاسم طالبی وایي نور هیوادونو ته د نرسانو مهاجرت یو بحران رامنځته کړی او د ایران روغتونونه یې د ناروغانو د درملنې په برخه کې له نړیوالو معیارونو وروسته پاتې کړي د طالبی په وینا هر کال شاوخوا 3,000 نرسان له ایران څخه وځي او دا مهاجرت په ایران کې د روغتیا او درملنې د سیستم لپاره ناورین رامنځته کوي د ایران د نرسنګ د نظام ادارې هم خبرداری ورکړی چې په کال کې د شاوخوا 6,000 نرسانو تقاعد به وضعیت نور هم ستونزمن کړي د روغتیا د پاملرنې کیفیت به له خطر سره مخامخ کړي او احتمالا د ناروغانو د مړینې د زیاتوالي لامل بشي د څلورو هیوادونو ستورمزلي پرون په نړیوال فضایي سټیشن کې له شپږ میاشتنی ماموریت وروسته د سپیس ایکس د فضایي بیړۍ په وسیله ځمکې ته راستنه شول هغه کپسول چې دا فضانوردان پکې سپاره و پرون سهار فلوریدا ته نږدې د مکسیکو په خلیج کې ښکته شو یاسمین مقبلی چې د امریکا د فضایي تحقیقاتو د ادارې یا ناسا په استازولۍ د ټیم مشري په غاړه درلوده له دریو نورو ستورمزلو ډنمارکي اندرس موګنسن جاپاني ساتوشي فروکاوا او روسي کانستانتین بوریسوف سره یو ځای ځمکې ته راستانه شول دا څلور ستورمزلي د تیر کال په اګست میاشت کې نړیوال فضایي سټیشن ته لاړل او له دې مخکې چې راستانه شي تیره اونۍ یې ځای ناستو فضا ته سفر پیل کړ او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له آیرلند څخه د دریو یو ورځنیو لوبو سیریز 2-0 وګاټه افغانستان بیګا خپل وروستۍ یا دریمه لوبه کې له آیرلند سره د شارجې په میدان کې مخامخ شو افغان لوبډلې لومړی توپ وهنه وکړه او د 230 منډو هدف یې وټاکه خو په ځواب کې آیرلند یوازې 119 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل د افغانستان د ملي لوبډلې روزونکي جاناتان ترټ په دې لوبه کې د وروتو پچونکو ستاینه وکړه د افغانستان لپاره محمد نبی تر ټولو ډېرې یعنی 15 وکټې واخیستې او یوازې 19 منډې ورکړې هغه په توپ وهنه کې هم 38 منډې کړې وې ننګیالي خروټی بیا 4 وکټې واخیستې تبه ده چې افغانستان او آیرلند د شل اووریزو لوبو لړۍ د جمعې په ورځ پیل کړي چې په غالب ګمان راشد خان به هم له افغان لوبډلې سره یو ځای شي.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکونو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرد خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. هغه غږ چې د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ څخه وروسته نور له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو غوږونو ته ونه رسېده. په افغانستان کې د ښوونځیو پرانیستلو ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، خو افغان نجونو ته لا هم دا اجازه نه ده ورکړل شوې چې دوی زده کړې وکړي.
موږ به د وخت کې خپل خاص آمادګي نیوله چې کوم استادان مو دي، کوم مضمونونه وایو، کتابونه به مو واخیستل، حداقل یو فصل دو فصل به مو ځان سره مرور کړل، لږ آمادګي به مو ورته ونیوله. یو خاص امید سره به موږ دا میاشتې خلاصولې.
نومی عقلا ده وای هر جمعه به دینی بی کال را تبتا دیزده کودی بیا پیلی دو پتا منشی بیشماره. خود طالبان حکومت دا هیلی مراوی کردی. کهو کسانو چه خدینا او نارینا و تا دیزده کلو پا برخه که دی آسانتیا و دی برابرول و غوختن کلونه کلونه کردی. اوست دینجونو پر مخ دی تعلیم دی بند و دروازو پاکلا. چه وایی؟
گوری داغ دی انسان دی خلقت دی انسان زمک تراتک دی طول هدف زدکر. نورازی دادی مکتبونو دی زنگونو پگه کرنگا سیل کن. رازی لدی سره موږ دی جران دو خویند و میند و پر سترگو کی ووخ کی خندا و خوالا بود.
پریمیگ دی چی والوزم پریمیگ دی چی والوزم زما وزاری مطلی.
نن امدا موضوع چی رو ملکی هم وکری
وزاری مطلی شپو تا پا تکی.
قدر من ارتون کو د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ سره سم له شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګي او دینجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې شوې. همدارنګه پوهنتون ته هم د دوی تګ منع شو. افغان نجونې وایي چې سږکال دریم کال دی چې دوی د زده کړو له لوی نعمت څخه بې برخې دي. که د دوی پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانستل شي هغه زده کړې هم هیریږي چې مخکې کړې وي. له بلې خوا دا وخت چې دوی له زده کړو لرې په کور کې تیروي بیا یې جبرانېدل سخت نه بلکې ناشونی دي. د یولسم ټولګي یوه زده کوونکې چې د نوم له ویلو څخه ډډه کوي وایي سږنی ژمی یې هم ښوونځي ته د تګ لپاره چمتووالی نیولی او هیله لري چې د زده کړو لارې ورته پرانستل شي.
مکتب ته بوټ کالی ټیکری اشیا مو اخیستل. د مونږ درسونه مکتبونه په نیمایي کې پاتې دي. زه هیله لرم چې سږکال د مونږ مکتبونه خلاص شي.
دا یوازې زده کوونکي نه دي چې د ښوونځیو بندېدلو له ناهیلۍ سره مخ کړي دي، بلکې کورنۍ هم دا چې لونه یې درس نه شي ویلی سخت خوشینی دي. محمد نادر د داسې لور پلار دی چې په خبره لوري له شپږم ټولګي په پورته ټولګي کې و. دا چې هغه د طالبانو له راتګ وروسته په کور ناسته ده دی ډېر ورته ځبریږي.
زما لور چې د شپږم سمه په پورته ټولګي کې درس ویلې هغه هم مکتب ته لا نړه او سکل هم دا تر اوسه پورې حکومت فیصله نه ده کړې چې آیا د شپږم صنف نه پورته نجونو ته د مکتب ته تللو اجازه ورکوي که نه ورکوي. مکتبونه ټول د دغې فیصلې ته منتظر دي او ستونزه هم دا ده چې ولسونه خلک نړیواله ټولنه غوښتنه کوي چې باید نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړل شي. دا د افغان نجونو او د ولس دپاره یو ستونزمن حالت دی چې ورڅخه تیریږي. هیله لرو چې ډیر ژر حکومت پریکړه وکړي اجازه ورکړي که د اوږدې مودې دپاره نجونې بې تعلیمه پاتې کیږي نو د یوې ښځې بې تعلیمه کیدل هغه د یوې کورنۍ بې تعلیمه کیدل دي او همدغه شان بیا د ټولې ټولنې باندې ناوړه اغیزې کوي. دا یو ناورین دی. په راتلونکي کې به یوه فاجعه وي. هیله لرو چې حکومت دې ته جدي توجه وکړي.
انوار وفا سمندر وای چې د انسان خلقت لز دکړ سر سم شوی دی. زکړه د ټولو ستونزو د حل کلی ده. له خاغلی وفا سمندر سره مې مرکه کړي په ګډه سره اورو.
ګورې دغه د انسان د خلقت د انسان زمکه تر اتک د ټول هدف زکړه او دا د علم نوم پېږ دی، د پوهې نوم پېږ دی، د حکمت نوم پېږ دی. هر څه نوم چې اوربانې ږدي، یعنی د موږ بنسټیز لامل د پیدایښت هغه ښځه ده که نر ده، دا ده چې باید پوهیال موجود باندې واوړي، په یوه رانه موجود واوړي، په یوه آګاه او ځان خبرې موجود واوړي. نو ښوونځی، مدرسه، مکتب، وړکتون، پانتونونه، اکاډمۍ، دغه ټول هغه فرصتونه دي چې انسان له دې لارې زده کړه ترلاسه کوي. دا یوه اړینه بنسټیزه اړتیا ده، هم د نرانو هم د نجونو. نو په دې خاطر د نجونو لپاره دا همغونه اړینه ده لکه نرانو ته چې بې له زده کړې اصلا ژوند نشته. ژوند یوازې خوراک او څښاک او د هوا څښل نه دي.
بله، تاسو په افغانی ټولنه کې ژوند کړئ که هغه ښځې چې زده کړې کړي لوغو سره چې نه دي کړي راته پرتله کوي، هغه نجونې چې زده کړو ته نه پرېښودل کېدلې او بیا دوی د یو کور میرمن سوي دي، زده کړې نه دي کړي، له کومو مشکلاتو سره دوی مخ وي؟ وفا صاحب،
ګوره، زده کړه رښتیا ده، زده کړه آګاهي ده، زده کړه عقلي برلاسي ده پر ژوند باندې. داسې انسان که کورنۍ روزي، که ماشوم روزي، که ټولنه کې کار کوي، که کور کې کار کوي، هر ځای کې چې فیل دی، نه به دې پوهې عطرونه خپرېږي. پرته له دې نه دا به ونه وي، خو میوه به نه لري، عطر به نه لري. نو تاسو فکر کوئ چې دا ډول ونې کېدلی شي غرونه ښایسته ښکاره کاندي، دښتې ښایسته ښکاره کاندي، خو څوک یې د میوې راټولولو لپاره نه ورنږدې کېږي، څوک یې د ګلان د بویولو لپاره نه ورنږدې کېږي. نو ماشوم به له داسې ونې نه څه ترلاسه کا؟ په دې خاطر ده دا خبره مې ډیره زخته په دې وکړه چې موږ باید دې چارې ته د اهمیت په سترګه وګورو. زما خویندې، میندې، همزولې او بچیانې ټول باید خپل ذاتي حق په توګه زده کړه وپیژني او د خپل دغه ذاتي حق لپاره په ټول وس باید هڅه وکړي. او ورونو ته مې هم دا وړاندیز ده چې په لومړي قدم کې په هیڅ شکل باید د دوی وینا، د دوی امر و نهی، د دوی کړنې د ښځو د زده کړو د پوهیال کېدلو مخه ونه نیسي. او په دویم ګام کې ټول وس باید مرسته ورسره وکړي چې خویندې، میندې او لوڼې اولادونه فکري بالغینو په توګه ټولنې ته راوړاندې. که چېرته افغاني مېرمنې زده کړه وکړه، داسې فکر وکړي چې موږ څلوېښت میلیونه نفوس لرو، که زده کړه وکړه نو داسې فکر وکړي چې ته څلوېښت میلیونه په عقل بالغ وګړي لري، خو که ښځو زده کړه ونه کړه نو دا سم نیمایي شو. دا ډول فقر په هیڅ صورت نه باید په ځان ولورو، نه په خپله ټولنه، نه په خپل ولس.
وفا صاحب، تاسو څه فکر کوئ، ولې د طالبانو نظام د نجونو پر مخ باندې ښوونځي تړلي دي؟ لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ، کله چې د 2021 کال د اګست په نیمایي کې طالبان واک ته ورسېدل، لغه وروسته له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ ښوونځي وتړل. تاسو څه فکر کوئ، آیا دوی د زده کړې په ارزښت نه پوهیږي؟ آیا کومه سیاسي موضوع ده؟ آیا کومه تخنیکي موضوع ده؟ دا څه دي؟
هیله ده چې د خپلې دې ډول کړنې لپاره لازم ځواب ولري، او پرته که ځواب نه لري نو هیله ده چې په خپلو چلندونو کې، کړنو کې، کړنلارو کې دا ډول بدلون راولي چې ښځې وکولی شي د نرانو په شان ذهني او فکري بلوغ ته ورسي.
یو بل موضوع چې دوی همیش یادوي چې چاپیریال مناسب نه دی، کله چاپیریال مناسب سه بیا به د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیستل سي. تاسو خپله په افغانستان کې وایي، د تاسو لونو سبق ویلی دی، مکتبونه هم لیدلی دي، آیا چاپیریال مناسب نه و د تاسو په نظر، د یو افغان وګړي په نظر؟
ګورې، زه تاسو ته فرښتې خورې یوه خبره وکړم. زه په لاره روان یم، دا اوس بهر کې یو ګلمخې خور د مال څنګه تیریږي. که چیرته زه دې ته د وحشت په یوه زناور بدلیږم، نو دا جرم خو فردي سه ما
وکړه،
او زه به دې ځواب ورکوم که نه؟ ولې که چیرته زه واقعا هم یو بالغ انسان واوسم، نو بې له شکه چې په دې حق به قایل واوسم چې زه یوه ښځه لرم یا یوه کور ودانه لرم، او یوازې زه له هغې سره کولی شم هغه توده اړیکه، عاطفي اړیکه. نورې ښځې او نجونې چې لږ دي یا ماته خويندې دي یا راته مايندې دي یا دي بچانو پښان نو دلته خبره ده کله چې دوی دا خبره څوک کوي چې ګوکه فضا برابر نه ده یعنی دا ده چې نر له وحشت ده نر دی 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 شهوت یو لیوه ده رالی چې باید داسې ونه وي نو موږ د ټول نران اکثره او خای نه نوي سلنه پورا دینی پوها لري له دې پوهېږي چې اخلاقي انحراب څه ډول پایلې لري او څه ډول پوښتنه به لري نو دا خلک ذهنن به تړلي وي نو په دا ډول ټولنه کې خو خطر له منځه لاړ دا ټولنه باید تر ټولو بام نه ټولنه وي د خویندو میندو لپاره چې زده کړې وکړه ځکه خلک مسلمانان دي اوس دلته موږ بهر کې ګورو نجونې دي ښځې دي مخونه یې لوڅ دي غاړه یې لوڅې دي پنډه یې لوڅې دي د اندام زیاتې برخې یې لوڅې دي خو ما تر اوسه پورې یو څوک نه ده لیدلی چې په چا یې حمله ور وکړي درالې چې اکثریت وګړي بم په نورو باورونه وي ولې زموږ د ټولنې خو مطلق اکثریت او ټول وګړي په یو باور په یوه عقیده دي نو دوی خو به په هېڅ صورت باید د ښځې لپاره خطر ونه اوسي نو فضا جوړه شوه بل دا ده چې موږ خویندې او میندې او لوڼې چاته زده کړه کوي ټولې پټې دي ټولو د عزت جامه په تن ده ټولې په ډېر درنښت سره په ډېر خوندي لباس کې زده کړو ته ځي نو ستونزه چېرته ده اداره ستا په لاس کې ده ښوونکی ستا په امر مقرر ده درس کتاب ستا له دغه نه فلتره تېر ده نو ستونزه چېرته ده
وفا صاحب اوږده موده سوه چې نجونې مکتب ته نسي تللی لا هم معلومه نه ده چې څه وخت به ښوونځي د دوی په مخ باندې پرانیستل سي تاسو په نظر آیا دغه وخت به بیرته جبران کړلی سي
دغه ما تاسو ته مرکه پیل کړه هغه ولې شیبې ته بیرته ګرځېدلی سو ناشونې ده ځکه یې دوه کاله چرته به څنګه ځي هره شیبه چې تېرېږي په دې ډول سره مونږه رسالت الله سوار مونږه ژوند ځای کوو
په اخره کې په څو جملو کې د تاسو پیغام اوسنی حکومت ته غواړو چې د نجونو د زده کړې په اکله څه وکړي دوی
فقط غواړم خپل درد ورسره شریک کړم خپل ژوند د تجربو ته په کتلو سره دا ورسره شریک کړم چې راځي یو زړورتیا وکړه یو جرأت وکړه فضا جوړه ده زموږ خویندې میندې په لباس په تن په اخلاقو په هر څه جوړي انسانان نه راخو به سل په سلو کې جوړ څه کولی شي په دې تړلې فضا کې به نر څه وکولی شي هېڅ ډول بد اخلاقي ته لاس نه شي وکولی او که وکړم کا خلاصې کړي نو راځئ دا د مکتبونو د زنګونو پګه کړنګه پیل کړي راځئ له دې سره زموږ د ژړاندو خویندو میندو په سترګو کې اوښکې خندا اوښکو واړوئ راځئ یوې یوې کورنۍ ته یو خوږ زیری وروړئ چې نجونې کولی شي په برابرو حقونو زده کړه نجونې کولی شي ذهني فکري ولوغ ته ورسېږي نجونې کولی شي د ژوند دنګې دنګې هستۍ شي او نجونې کولی شي د ټولنې سم نیمایي بار او ستونزې او مسؤلیتونه په غاړه واخلي او په دې توګه به زه فکر کوم غم سپلې درد کړولې عذاب او ځپلې افغان ټولنې ته د خوښیو یو موج راستونز حق یې د دې وګړو ډېر کړېدلی دي ډېر ځورېدلی دي چې یوه ګلالۍ یوه جنتي خندا یې په شونډو راښکاره شي راځئ چې خپل وطن دا ډول یو تصویر واړو د معصومو ښکلو او معصومانه خنداو د ښکلي تصویر افضاله دي شي به ممکن ده دغه شي به شونه ده چې لږ زړو
ډېر زیاته مننه تاسو ژوند دې سلامات اوسئ
خدای دې راته رو وخت
د هوونی او روزنې په برخه کې ماهران وایي چې دا روښانه خبر ده چې په کور کې زده کړې د ښوونځي او پوهنتون د زده کړو ځای نشینولی خو بیا هم تر هغه چې نجونو ته د تعلیم زمینه برابرېږي که چیرې کورنۍ زده کړې وشي حداقل هغه څه چې پخوا زده شوي نه بهیرېږي سایمې خوږیاڼۍ چې د طالبانو په تېره دوره کې نجونو ته په کور کې درس ورکوه له خپلو تجربو څخه وایي
هغې وخت کې مونږ په کور کې دې ته مجبور شو چې ښوونځي جوړ کړو فقط یو شطرنج تختې کومه په سره ماسې او کې په جلال آباد کې زه وم او راسره نورې معلمینې وې مونږ ټول یو ښوونځی په کور کې جوړ کړو
هغه یو څه موده ستاسو درس ورکړي نجونو ته څومره ګټور و ده درس
ډېر زیات ګټور هغه جنکې چې مسخه هیڅ مکتب نه ویل نو اته دې ورته لرلی لکه د شپه کوم څه شاګرد چې هغه ولیږي
اوس بیا هماغسې وضعیت سره مخ سوي یو بیا نجونې په کور
کور ناستی دی اغو کسانو تا چی او چی زدادی او امکانات لری تاسو سوای دوی چو وکر دین جونو دی باسه واده کولو لپاره
یعنی در دیر خطر دی خطر پا دیده چی خلق چی مثلا با خارونه که دی بکر باندو که دی حتما تلمی افتش نکشتا بکی بس دا قشل کالا دسشو چی اکسان کل که جدا که مکتب کتلی تا دو اصان صفح بر امکانات دیر زیادو چی تاما بر امکاناتو دوی کولی شي شاوخوا ګاونډیان د کلي ماشومانې هغه ځنکې چې پرن تعلیم نه پاتې دي نه شي کولی چې تاسو تعلیم ته نور غونډې کې دوه کاره کېږي او د دوی نه چا څه یې د هغه ایډیا د نه وځي او دوی دا چې هغه څوک په څه پوهېږي هغه ته به یې څه وروښيي نو چې کله به سبا خدای مهربان دی د مکتب دروازې مخلاصېږي د مکتبونو ته ځي نو دوه آماده وي نو یعنې موږ ډېر زیات کورسونه د فعال کړي وو که نه او هر کورس تقریبا راتلې وو اویا چې رقیب راتلې وه پنځوس پکبن راتلې وه
بله یو خو ګیانی صاحب دوی باسواده سولې بل موجود چې کله بیا بیرته مکتبونه پرانیستل سول د طالبان حکومت هغه وخت سقوط وکړ بیا په رسمي حساب هم د معارف لخوانه د دوی دغه کومه زده کړه چې له تاسو سره کړې وه دا حساب سوله ارتقا یې وکړله
نه دا حساب نشم موږ ته یو کار وشو چې دغه چې کومه سره درسونه ویلو کنه دوی د سوي سرسم دوه شته شپږم صف پر دوی امتحان ورکړي دته د سوي امتحان ویلې کنه دا په دوه کال درې کال کال اندو کول شي چې دوی مثلا ارتقا وکړي شي کنه یو امر به واخصو د ریاست مرګ راغل چې مثلا زه کول شم د څلور څو درسونه قوي ما کنه یو امتحان به ورکړي د امتحان به ورسره مرې مرکله هغه شاګرد مې چې ان پاول کینه هغه کول شم چې څلورم پکې نو په پنځه پکې نو تاسو هغه ته ورته د صلاحیت او چې امتحان به واخصو دا به ومل تکې نو
خپل مشورونه تاسو اوس څو دغه نور انجنونو ته دوی اکثریت موږ سره غږی ګو ډیر بد حالت کې ژوند کوي آیا دغه خپګان به ځای ونیسي او په دې فکر وکړي چې یا ولور پیدا کی لوی خوانه یو څه ذکر تر څو بل اورز یو څه پلاس کی ولري
خبره خدا دا چې دوی په خپګان او تاروانی تکلیفونه پیدا نکي او د فشار نه بزان کړي د څه دغه د عمل د نور مرزونه دي او یو څه مشمار کړي اوس نشي د دغه تکلیف باندې تاسو دا صحیح کار نه دوی باید ځان مصرفه دي دا نو څه کوي په دې معنا چې دوی باید دغه کورسونه ولټوي په خپل منځور کې څوک چې په خپل باندې کې دي باید تاسو چارې ته تدریس وکړي دغه تر څنګ یو څه ویل کی پروا نه کی یو په ځکه په کې دا یو ساتي سبا کوي یو ساتي پروژه دي شپې یو ساتي ځو خامات کې دی یو څه دی دی دې په تاسو باندې دوی باید مصرف هو ساتل شي ما مشوره دوه تام داد چې په ځان مصرف کوي هیڅ نه په کله کې مثلا هیڅ نه یو ارقانې ورادیو پیدا کیږي هغه پروګرامونه اوري مثلا تعلیم دي په دې پروګرامونه دي اوري مثلا نور برنامې اوري چې تاسو پرې چې درته کولی شي اوري ځان مصرف ساتي نسبت دي چې تاسو مثلا نو نه هسته ژور خپل نو کوي او خپل یو مرز ته نه تکي دا صحیح کار نه دی هر شپه رڼاشتا او مثلا امیدوار اوسي دا هیڅ امکان نه لري چې دائم دي پر تاسو باندې مکتب بند شي دائم دي پر تاسو باندې پاتم بند شي دائم دي پر تاسو باندې کار بند شي نه هیله مان یو چې هر څوک نه پکې سرچو کې په دې خاطر باندې دوی خپل نه د لاس اورنی کې او مبارزه
طالبانو په تیره دوره کې چې تاسو انجنونو ته درس ورکاوه خپل روحان څومره آرامه وي چې په داسې یو وضعیت کې چې په افغان انجنونو باندې د زده کړې ټولې لارې بندې وي تاسو په خپل کور کې زمينه ورته مساعده کړه خپل ځان سره خپل وجدان سره تاسو څومره د آرامۍ احساس کوئ ډېر زیات آرامه وکاله ته
چوکې مورې شمشمارې کاله پاتې ما کې نشته مګر هغه آرامش الله احساس چې ځکه تا واشد میلاش کې تختې تا ولاړې دوا سره وو په هغه چوکې نو یو کلمې چوک زمانه د کې تاسو ماته راټې دې پر ځو دا اوس هم چې کله چې ته وزم لاړ شم خو خلک دې ځین په جرم په دنګار تار انجینر ته تا کار تا په لته استاد هم دې استاد هم دې تا په تټې دې پر دې نو په غټ پوښتنه کار کوي نو هغه سره دې آرام وي چې تدریس کوي ګرځې روا هیروا اته موږ په پاویلې کې هم شاګردانو خو په دا و عمر کې چې راکې چې ډیر لڅ تور لڅ کولی یو هغه غل دې پایلې کوم تخته ورته نه کېدل چې کوم چې کوټه موټه پیدا کړل چې आवाज ونو چې د سې کوم تخته ورته کېدل تاسو څنګه یې راو
د اسلام دین هم په نارینه وو او ښځینه وو باندې زده کړه فرض کړې ده د علوم اکاډمۍ د دینی برخې غړی او د پانتون استاد نور الله کوثر له نورو معلوماتو سره
تعلیم په اسلام کې فرض عمل دا ارزښناک ده او اسلام حکم کړی تعلیم ته د علم طلب هغه په نارینه او ښځینه او په هر مسلمان باندې فرض ګڼلای ده اسلام فرمایي چې طلب العلم فریضه علی کل مسلمین دا د علم طلب فرض په هر مسلمان باندې که هغه مسلمان نارینه وي که هغه ښځینه وي ځکه د اسلامي ارزښتونو او د اسلام له تعلیماتو نه لومړنی خطاب هغه خطاب د تعلیم و اقرا بسم ربک کله چې الله جل جلاله الله پیغمبر ته وحی نازل ول لمړی خطاب ورته دی تعلیم خطاب وک چې اقرا ویل ولا امدا رقم الله جل جلاله د علم په وسایل او د علم په ادوات باندې قسم یادوي نون والقلم وما یسترون قلم او هغه څه لیکل کیږي امدا رقم یو حدیث کې مرازی اول ما خلق الله القلم اولین شی چې الله جل جلاله پیدا کړ قلم فقال له اكتب فقال ما اكتب قال اكتب مقادر الخلائق قبل ان يخلق ويولك تولك ما اول الحديث كرازي الله جل جلاله اولين شيء پیدا کړل هغه قلم و به دي قلم ته ورتل شي ولیک هغه ویل تولکم ويولك د مخلوقات تقديرون ولك قبل دين چې پیدا شي نو لدین معلومیږي چې اسلام هميشه ارزښت علم تور کړی دا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون آیه برابر دي هغه کسان چې پوهیږي او هغه کسان چې نه پوهیږي همدار قام فرمای یرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات الله جل جلاله او چتکړی دی هغه کسانو ته استاسو نه علم ورکړی دا او هغه کسانو نه ایماندارانو او هغه کسان چې علم ورکړی استاسو نه الله چتکړی دا په مجموع کې آیاتونه حدیثونه چې ګوري او مطالعه کوي دی نتیجې ته انسان رسیږي چې علم واقعا خاص ارزښت لري کاغه نارینه کې خزینه د خزینه لپاره هم الله جل جلاله په شرایطو کې هغه دیننه خپل شرایط چې الله ورته وضع کړي اسلامي شریعت وضع کړي دي ورته هغه شرایطو کې دننه خزینه باید علوم زده کی او نارینه هم هغه علوم چې اولویتونه لري او هغه په لومړی کې او هغه علوم چې بیا دوهم لومړیتوب لري لومړیتوب نرسته دي دا نو په مجموع کې موږ ویلای شو چې علم الله جل جلاله هم دیتا انسانان راوستلی دي د دنیا ته چې انسان پوه سي علم زده کی او علم وسیله ده او چراغ ده او لار ده د هدایت نو دا علم هم د نارینه هم د خزینه لپاره باید دی خپل مشروع چوکات کې کوم یو چوکات چې ورته انسو د پاغه مشروع چوکات کې دواړه خپل ارزښتونو سره سره علم حاصل کړي.
و موږ غوښتل چې د نجونو د زده کړې مسله د طالبانو د حکومت د ښوونې او روزنې د وزارت له ویان سره شریک کړو، خو نوموړي د دې خپرونې تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. درنګ دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422143 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری.
در بشی جنگل کبی کتاب بی قلمشی گلشی وجدن در چی بی آواو بی شبنمشی مشا آدم گوخی نا هوا دی بی آدمشی مراوی بادم شی مراوی بادم شی دا هوا وزری مطری شپوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی زد زمانے جب ساتلے پا پنجرا کیم شمایا مو بلد تاریخ پا دی رکیم زرکیم پچو غود